السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې پر خبرونو سربیره راپورونه لرو. په ویکی لیکس انټرنټ پاڼه کې په لسګونو زرو خبرو شویو اسنادو کې یو راپور دی چې القاعده شبکې پر کابل ښار د سپتمبر د 11مې حملې ته د ورته حملې پلان جوړ کړی و. په دې اړه راپور به له نورو راپورونو سره یو ځای په همدې خبرونه کې واورئ، خو له خبرونو وروسته په پیل کې د دې ساعت خبرې سروس لرو چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
مکریده د سات د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس نن ولسته په خپل رادیو وینا کې د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې له قانون سره سم چلند وکړي او له زور ځواک څخه دی کار نه اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر وایي د افغانستان د جګړې په اړه د زرهاو محرمو اسنادو افشا کېدل په دې هیواد کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو او د افغان شریکانو لپاره خطرناک کیدای سي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صلاحي وای تهران له مسکو، پاریس او واشنگتن سره ډیر ژر خبرو ته تیار دی. او د قرغیزستان جمهور رئیس روزا اتونبای ونند اوش له شاروال سره پر حالات وژغیده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن ولسته په خپل رادیوي وینا کې ولسی جرګې ته پر کاندیدانو ټینګار وکړ چې له قانون سره سم او د قانون په چوکاټ کې چلند وکړي.
زور، تهدید، تخفیف او نور هغه لارو څخه استفاده چې قانون مرکړي قطعا جواز نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید د بریا لپاره د نامشروع لارو څخه د فعالیت اجازه نه لري. ټاکل شوی ده چې د سنبلې په 28مه نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي د افغانستان د جګړې په اړه د زرهاو پټو اسنادو افشا کول په دې هیواد کې د امریکا او ایتلافي ځواکونو د دوی د افغانو شریکانو او نړیوالو متحدینو لپاره ناوړه او خطرناک عواقب درلودای سي. ګیټس پرون په پینټاګون کې خبري کانفرنس ته وویل د ویکیلیکس آنلاین راپورونو د امریکا دښمنانو ته د پوز د تاکتیکونو او تخنیک په اړه ګټور معلومات ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس زیاته کړه چې په دې اړه به شدید تحقیقات وکړي او دوی ویل چې د په دې برخه کې د تحقیق لپاره یې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی څخه هم مرسته غوښتې ده. د رپورټونو پر اساس د شریدو او پرلپسې ورشتونو له امله په کاپیسا، خوست، پکتیا، ننګرهار، لغمان، کونړ او میدان وردګو کې سخت سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني تاوانو نړولي. خلک د مرکزی حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیلابونو د تخریب دقیق اندازه لا نه ده معلومه. له بل پلوه په خیبر پښتونخوا کې رپورټونه وایي د سختو سیلابونو له وجې سلهاو تنه مړ دي او ګڼ شمېر ورک او زخمیان دي. په خیبر پښتونخوا کې و چارواکي بچیر احمد بلور خبري اژانسونو ته ویلي چې لږ تر لږه 300 زره کسان په دې سیمه کې بي ځای سوي دي. هلته د ازادي راډیو خبريال وایي چې د خیبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې د برق او ټلیفون مزي پرې سوي او انټرنیټ هم قطع دی. او په هرات کې امنیتي چارواکو یو جلد کتابونه چې سلهاو کاله تاریخي قدامت لري ایران ته د قاچاق په وخت کې ونیول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي دا کتابونه د هرات او مشهد په سرحد کې د امنیتي ساتونکو او د ګمرک د مامورینو لخوا نیول شوی. دا کتابونه اوس د هرات آرشیف ته سپارل شوی. له هغه ځای تر دې مخکې هم د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه رپورټونه خپاره شوی دي. د سیمه د فرهنګي میراثونو د لوټ تالان په اړه هراتیانو وخت په وخت اندیښنه ښودلي او د حکومت پاملرنه یې غوښتي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان د سوابقو په اړه خپل څرګندونو دفاع کړی او وایي مهمه ده چې سپین یو څرګندې خبرې وکړو. کامرون په نوی دیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي هیڅ څوک په دې کې شک نه لري چې تروریستي ډلې له پاکستان څخه صادریږي او دا ډلې باید چې وځپل سي او لمنځه یوړې سي. د انګلستان صدر اعظم دغه راز ویل د دې تروریستي ډلو په ضد جګړې کې د پاکستان له حکومت سره نږدې همکاري ته سترګې پلار دی.
We will also continue to work with the Pakistan.
دا وای موږ به له پاکستان سره ګډ کار ته ادامه ورکړو تر څو دا ډار ترلاسه شي چې دا حکومت له تروریستي ډلو سره په خپل ټول توان جګړه کوي. دا کلشکری طیبه ده کده کوټې شورا او کده افغانستان او پاکستان طالبان. ډیوډ کامرون دا څرګندونې د ویکیلیکس آنلاین نخوا د افغانستان د جګړې په اړه د پټو اسنادو له افشا کولو یو ورځ وروسته کړې. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په راتلونکي اونۍ کې انګلستان ته ولاړ شي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صلاحي وایي تهران د مسکو، پاریس او واشنگتن سره د اټومي سوند موادو ته تبادلې په اړه ډیر ژر خبرو ته تیار دی. د ایران خبری آژانس مهر د شاغلي صلاحي په حواله لیکلي چې دوی حتی پراتلونکو څورځو کې په دې اړه له نورو سره خبرو ته تیار دي. غربي قدرتونو ویلي دوی تراتلونکي وې میاشتې د دې مذاکرو ترسره کېدو ته سترګې پلار دي، خو ټینګار یې کړی چې خبري باید تر ډیره حده د ایران د اټومي پروګرام او په ځانګړي ډول د دې هیواد د جنجال پارونکي اټومي موادو د غني کولو په ارتباط وي. د قرغزستان جمهور رئیس روزا اتونبایو وانند اوش له شاروار او له یو شمیر قرغزیانو سره چې د خپل ورکو خپلوان او دوستانو په لټه کې دي وژه غیده. مېرمن اتونبایو د تیر میاشتې په کړکیچونو کې د شاروال پر کاری څرنګوالي انتقادونه کړي. روزا اتونبایو به نن وروسته د اوش د اوسیدونکو د شورا له استادو سره وګوري او سبا ته ټاکل شوی چې له سیمه ایزو چارواکو سره پر حالاتو خبرې وکړي. د بشري حقوقو او د مدني ټولنې د پراختیا په برخه کې د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویډیوف د سلاکار شورا مشري ایلا پامویلووا نن بل مخکنی خبرتیا څخه خپل استعفا اعلان کړه. د نه دي غوښتي چې د خپل دی اقدام عوامل په ډاګه کړی او د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د دې د استعفا شاته شخصي عوامل موجود دي او د چاتر فشار لاندې دا کار نه دی کړی. خو تر دې ورځ مخکې جمهور رئیس میدویډیوف یو جنجال پارون کې لایحه توشیح کړ چې د روسیې د امنیتي ادارې اف بی اس صلاحیتونه زیاتوي. په روسیه کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو پر دې انتقاد کړی او وایي چې د جمهور رئیس دا ګام روسیه د شوروي حکومت د واکمنۍ دورې ته ټیل وهي. او په روسیه کې له اسراری حالاتو سره د مبارزې وزارت نن ویل چې په سیمه کې د سختي ګرمۍ له وجې په جنگلونو کې لګیدلی ور لښتر لږه اته تنه مړ کړي او سلهاو کسان بې کوره شوي دي. د مسکو په جنوب کې د دې وزارت مسولینو ویلي چې په جلسو یو کې د اطفایي مامور هم شامل دی. په مسکو کې پرون د حرارت درجه اته دیرش سلسیس ته لوړ شوی و چې په لنګ وخت کې ساری نه لري. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د اور لګیدو له امله د زیانمن سو یو سیمو لیدو ته ولاړ او هغه کلی ته ورغی چې یو مخ په اور کې سوځیدلی. د سیمې له 500 اوسیدونکو سره د هغوی د کورونو په جوړولو کې د مرستې ژغ وکړ. دوی وايي موږ به سیمې ته پیسې ولیږو او مسؤلین به په یوه کمپنۍ چې په مناسبه بیه د کلیو د بیا رغولو کار وکړي پیدا کړي. د حرارت د درجه د دې بې ساري تغییر لامل په روسیا د مرکزی اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو او سایبیریا کې زراعت ته سخته ضربه ورکړ شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. راپورونه وایي القاعده شبکې پر کابل ښار د داسې یوې حملې پلان جوړ کړی و چې که بریالی شوی وای پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې په څیر خرابې به یې رامنځته کړې وای. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې له زور او پیسو د کار نه اخلي.
زور، تحدید، تخفیف او نور هغو لارو څخه استفاده چې قانون برکړي قطعا جواز نلري.
په خیبر پختونخوا کې خلک له چارواکو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
اوټونو له تکړه دي چې راشي اوټونو غواړي او نور پوښي د عوامو خدمت د دغه د پاره نه دي.
په روسي برخه کې ستاسو د پیغامونو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. راپورونه وایي چې القاعده شبکې پر کابل ښار د داسې یوې حملې پلان جوړ کړی و چې که بریالی شوی وای پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې په څیر خرابې به یې رامنځته کړې وای. د دې راپور له مخې چې د ویکی لیکس په انټرنټ پاڼه کې د نورو زرګونو اسنادو په ترڅنګ خپور شوی همداراز ویل شوي دي چې په دې حمله کې یو شمیر افغان او پاکستانی جنرالانو له القاعده شبکې سره مرسته کوله. احمد شیبر د دې راپور جزئیات اوروي.
القاعده شبکې غوښتل چې د کابل پر ښار هغه سي بریج وکړي لکه د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه چې پر نیویارک او واشنگتن کړی و. د القاعده شبکې د حملې خبره د بریتانیا ګارډین ورسپانه کړې ده. د غورسپانه د امریکا د هغو استخباراتي پوجي محرمانه خبرو شوی اسنادو په استناد د خبره کوي چې تیر ریاکشن به خبره شول. ویکلکس ویب پانی د 2004 میلادي کال تر 2009 میلادي کال مودي پوری نشته 2000 سندونه خبره کړل چې پکې له افغان طالبانو سره د پاکستان د پوز او استخباراتو د مستقیم لاټړ او هغو ته د سلام مشورو شودنه کوي. په دغو اسنادو کې د ګارډین ورسپانه په وینا د کابل د حمله خبر هم افشا شوې ده او پکې ویل شوې ده چې د القاعده هم هغه مشر چې پر نیویارک او واشنگتن د حملو طرحه جوړه کړې وه پر کابل پر هغه شاري چې کلونه کلونه د کوربه شارو حمله طرحه کړې وه. په خبره کړي رپورت کې ویل شوې ده چې ایمن الزواهری 22 کسانو ته لارښوونه کړې وه څو الوتکې چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنه کوي وتښتوي او بیا څو مهم مرکزونه په کابل کې وولي. په ټاکل شویو اهدافو کې د کابل د جمهوري ریاست ماڼۍ، د امریکا او بریتانیا سفارتونه او د آریانا هوټل چې سی آی ای کرایه کړی دی په نقشه شوي وو. د دې بریټ خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د ویکلکس ویب پاڼې له لورې افشا شویو سندونو په کابل او واشنگتن کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په برخه کې بحثونه پیدا کړي دي. ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل هیله ده چې د ویکلکس ویب پاڼې خپره کړي پټ سندونه د تروریزم پر ضد جګړه داسې عیاره کړي چې د افغانستان او سیمې ثبات ورسره خوندي شي.
اگر این اسناد برای ما قضایای رو روشن بسازه که باعث تغییر روش ها تا او تغییر روش نه تنهایی که ما را در جنگ علیه تروریسم کامیاب بسازد.
که دا اسناد موږ ته قضیه څرګند کړي چې په روش کې بدلون راولي او داسې بدلون چې نه یوازې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې موږ بریالي کړي بلکې د خلکو سر او مال پکې خوندي سي نو موږ ته د اهمیت وړ دی او افغانستان به ورته ژوره پاملرنه وکړي.
د ګارډین ورسپانې په وینا د القاعده له لوري پر کابل په حملې کې یو شمیر افغان او پاکستاني جنرالانو هم مرسته کوله. همدارس د افغانستان یو شمیر پیلوټانو همکاري کوله او د دغو کسانو نمونه هم ویکلکس ویب پاڼې ترلاسه کړي دي. دغو کسانو به له مشکوکو ترستانو سره مرسته کوله، هغوی ته به یې جعلي اسناد برابرول څو په کابل کې ټاکلي اهداف وولي. ویل کېږي چې برید کوونکو په کراچۍ کې زده کړې کولې څو بیا الوتکې وچلوي او حمله پرې وکړي. دغو کسانو د رپورټ له مخې ابتدایي زده کړې په سوات کې کړې وې. د ګارډین ورسپانې په وینا دغه 22 برید کوونکي عربان، پاکستانیان، چچنیایان او اوزبکان وو چې جعلي افغان اسناد یې جوړ کړي وو. دوی غوښتل چې له روسیې، چین او ایران ویزې واخلي څو افغانستان ته بیا پرواز وکړي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په پای کې لیکي چې د الوتکې د اختطاف د سیسه د آریانا هوایي چلند یو پیلوټ له لوري د مې په میاشت کې خونسا شوه.
په راپور کې مو د ویکی لیکس انټرنټ پانه په حواله واوریدل چې القاعده شبکې څو وخت مخکې پر کابل ښار داسې یو لویه حمله پلان کړې وه چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته وه او په همغه اندازه خرابی رامنځته کوله. په دې راپور کې ویل شوی وو چې په نښه شوي اهداف یو د جمهوري ریاست ماڼۍ وه او بل د امریکا او برتانیې سفارتونه او همدارس ځینې نور ځایونه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د راپورونو دوام ته پام وکړئ. افغان ولسمشر حامد کرزي نن د ولسی جرګې د انتخاباتو له کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې له پیسو او زور نه د کار نه اخلي. ښاغلي کرزي نن په خپل راډیوي وینا کې وویل چې انتخاباتي مبارزې او د ډیرو رایو د ګټلو لپاره هڅې د هر کاندید حق دی، خو دغه حق باید د قانون په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې هیڅ کاندید د بریا لپاره نامشروع لاره نشي غوره کولی. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روان کال د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه داسې ګنګوسې موجودې دي چې دوی د بریا لپاره له پیسو او زور څخه کار اخلي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندیدان دې له پیسو او زور څخه کار نه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ په یوه راډیو وینا کې وویل چې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې دې د انتخاباتي قوانینو له مخې وشي.
انتخاباتي مبارزه او د زیاتو رایو د ګټلو لپاره هڅه د هر کاندید روا او قانونی حق دی،
خودی حق استفاده باید قانون په چوکاټ کې وي. زموږ کاندیدان باید خپلې مبارزې د انتخاباتو د قانون او د هیواد د نورو قوانینو له روحیې او احکامو سره سمې پر مخ بوزي. له زور، تهدید، تخفیف او نورو هغو لارو څخه استفاده چې قانون مرکړي قطعا جواز نه لري.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې هر هغه عمل چې د افغانستان د قوانینو او د دغه کمیسیون د پروګرامونو په خلاف وي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له جدي غبرګون سره به مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوی وایي چې هیڅ زور واک نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي.
پروسه هایی را که ما پیش رو داریم،
هغه پروسه چې په مخ کې لرو او هغه تیاری چې موږ نیولی، په هغه کې پیسې، زور، شتمنی او هیڅ نامشروع نفوس نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. په هغه ځای چې موږ شک ولرو نو صندوقونه به قرنطین شي او په انتخاباتي معیارونو به وڅېړل شي، له هغه پرته به ونه شمېرل شي.
تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو خبر ورکړی و، خو اوس مهال داسې انتقادونه کېږي چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان په انتخاباتو کې د بریا لپاره د رای ورکونې کارتونه په پیسو اخلي. په پام کې ده چې خلک د سنبلې یا وږې میاشتې په 28مه نېټه د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید له زور او پیسو څخه د رایو د جلبولو لپاره کار وانخلي. د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په برخه کې اندېښنې لري. دوی وایي که سیمه ییز چارواکي او امنیتي مسؤلان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ډاډمن چاپیریال رامنځته نه کړي، ښایي ډېر رایه ورکوونکي په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي. خو د پکتیکا والی بیا د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره لازمې تیاری نیولې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر پر همدې موضوع د پکتیکا والی محب الله سمیم سره مرکه کړې.
ولی صاحب، که په لنډه توګه د انتخاباتو لپاره د خپلو امنیتي تیاریو په هکله یو څه معلومات راکړئ.
د انتخاباتو په رابطه باندې موږ کاملا امادګي لرو. راتلونکي انتخابات دا یوه ملي پروسه ده. د دې ملي پروسې نهایي کولو لپاره د خلکو لپاره خاطر باندې موږ کاملا تدابیر لرو. انشاءالله چې د انتخاباتو په ورځو کې به ډاډمن امنیت خلکو ته تامین کړي.
امنیتي ځواکونو تاسو ته څومره ډاډ درکړی چې دوی به د ټاکنیزو مرکزونو بشپړ امنیت ونیسي؟
موږ کمیسیون لرو، امنیتي کمیسیون مو ټاکلی ده او هغوی پروګرام منظم جوړ کړی ده. زه ډاډه یم چې موږ خلکو ته امنیت تامینولی شو.
خو ستاسو د ډاډ سره سره ویل کېږي چې د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو په وجه د ټاکنو یو زیات شمېر مرکزونه تړل شوي دي، که په دې هکله یو څه ووایه چې دا خبره رښتیا ده او که څنګه؟
زیات شمېر مرکزونه نه دي تړل شوي، اوس هم نه دي نهایي شوي چې من په کومه مراکز کې انتخابات کوو. په دې باندې اوس هم کار کوو چې موږ په کومو ځایو کې په کومو مراکزو کې انتخابات وکړو. نهایي شوې نه ده، موږ اوس هم کار پرې کوو. عملا موږ کوشش کوو چې په ټولو سیمو کې، په حتی په لرې پرتو سیمو کې، کلیو کې را انتخابات وکړو. انشاءالله د 200 په شاوخوا کې مرکزونه اوس تثبیت شوي دي. په دا نهایي نه دي، موږ نور هم کوشش کوو چې څو مرکزونه چې موږ تثبیت کړو چې هلته ضرورت ده، هلته خلک باید انتخابات وکړي. موږ کوشش وکړو چې نور هم فعال شو، تر څو د پکتیکا ټول ولسونه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ولایت کې انتخابات وشي.
ولی صاحب، خو ویل کېږي له 500 زیات مرکزونه تړل شوي دي، ستاسو معلومات په دې هکله څه دي؟
نهایي شوي نه دي، موږ ورباندې کار کوو، کوشش کوو چې ډېر مرکزونه فعال شي. پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت شته، ولسونه له دولت سره همکار دي، ولسونه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې استازي و پارلمان ته وټاکي او وویلېږي.
د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د پکتیکا ولایت زیات شمېر رای باطل اعلان شوي او ویل کېدل چې په هغې کې زیاتې درغلۍ شوې وي. دا ځل تاسو څومره ډاډه یاست چې د ولسي جرګې انتخابات شفاف او عادلانه ترسره شي؟
هغه پیمانه درغلۍ نه وې شوې لکه څنګه چې تفصیلات ورته وشول. دا ځل هم موږ ډاډه یو او موږ ډېر کوشش کوو. زموږ ډېره هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې شفاف انتخابات ترسره شي. په دې رابطه باندې خپل ولایت امنیتي ځواکونه او قومي مشران ټول کوشش کوي چې
د پکتیکا والی محب الله سمیم و لازادی راژیو سره په خبرو که پا په پکتیکا کې د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کولې او داډي ورکاو چې د انتخاباتو په جریان کې باندې رای ورکونکو لپاره د امنیت ډاډمن چاپیریال رامنځته شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د نیویارک ټایمز رسپانې یوې خبریالې له پلخومري ښار څخه په خپل راپور کې ویلي چې په بغلان ولایت کې د دولت واک او کنټرول کمزوری شوی او د افغانستان د دغه مهم ستراتیژیک ولایت چې د شمال دوه مهمې لارې پرې تیریږي ډېرې برخې د مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. سلطان محمد سرور د نیویارک ټایمز رسپانې د دې راپور مهمې برخې اوروي.
د شپې له تیارې سره سم چوپتیا او سکوت د پلخومري په ښار خوره شي. وسلوالو طالبانو د شپې له مخې په موبایل ټلیفونونو بندیز لګولی. د ټلیفونونو لوی کمپنۍ له لمر لوېدو تر لمر ختو خپل خدمات بندوي. د غراز د ښار شمال ته ورسیر مسیمه کې په راکټونو او ماشیندارو سنبال کسان د کاروانونو او نورو اهدافو په انتظار د تالاشۍ پوستو کې ولاړ وي. په بغلان کې تقریبا هر ورځ د ډزو او نښتو غږ اوریدل کیږي. خلک چې له دولتي خدماتو محروم دي د خپل منځي لانجو د ژر فیصله کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو میداني محاکمو ته مراجعه کوي او بیکاره ځوانان هم یا محلي قماندانانو یا طالبانو ته ورځي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس او پخوانی قماندان محمد رسول محسنی د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي چې د بغلان وضعیت ډیر خطرناک دی او ورځ تر بلې خرابېږي. هغه امریکایانو او افغانانو چې په انکشافي پروژو کې کار کوي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي چې تیر کال وضعیت داسې نه و. په بغلان کې یوازې څو محدود ناکراری سیمې وي او د ولایت اکثر برخه آرامه و. دغه راز سیمه ایزو سیاستوالو او مشرانو نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې افغان دولت او ائتلافي ځواکونو خپل زیاته توجه د هیواد په جنوب کې ناآرامو سیمو ته اړولې او د بغلان ناکراریو ته دومره توجه نه لري. د بغلان د ولایتي شورا مشر وایي دو کاله پخوا په ولایت کې د طالبانو د فعالیت سیمې ډېرې محدودې وي او موږ دولت ته خبر ورکړ که چیرې مخې ونیول شي نو کېدای شي پراخ شي. نیویارک ټایمز لیکي چې په بغلان کې د ناتو ځواکونو کومه لویه اډه نشته، یوازینی نږدې لویه اډه په قندوز کې ده. دغه اډې ته چې تر نږدې څو میاشتو پورې یوازې جرمني سرتیری پکې وو او دوی یوازې په قندوز کې د ناکراریو په مخنیوي مصروف وو، درې سره امریکایي عسکر ورغلل چې په دې وروستیو کې په بغلان کې هم عملیات پیل کړي خو تر اوسه یوازې موقتی نسبي آرامي رامنځته کړي. تیره اونۍ وسلوالو طالبانو د دهنۍ غوري ولسوالۍ لوی بازار د لنډې مودې لپاره ونیوه خو له څو ساعته جګړې وروسته پولیسو وکولی شول دوی بیرته له ښاره وباسي، خو په دې جګړې کې اته پولیسان ووژل شول. نیویارک ټایمز لیکي چې د اداري فساد او د دولتي خدماتو د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو په بغلان کې نفوذ پیدا کړی. دغه راز قومي اختلافات هم په دغه ولایت کې ناکراریو ته لمن وهي. د شمال د ټلوالي پخوانی جنگیالي او قماندانان د سیمې په پولیسو کې جذب او تنظیم شوي دي، په داسې حال کې چې د بغلان اکثریت پښتانه اوسیدونکي ځان منځوي او ګوښه کړای شوي احساسوي. د بغلان والی منشي مجید دا مني چې ستونزې شته، خو په دې مایوسي څرګندوي چې مرکزي دولت د ده په وینا دوی ته جدي توجه نه لري. دی وایي چې دولت باید له ده او محلي چارواکو سره مشورې وکړي. خلک چې د آرامي او امنیت هیله مند دي له دولتي اربکیو هم سر ټکوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په لویدیځ کې ګڼ شمېر پولیسان د موټر چلوونکو د شکایتونو له وجې له کاره ګوښه کړل شوي. په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو له هغه مخکې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو په اړه راپور. په دې سیمه کې د سختو موسمي اورښتونو او سیلابونو له وجې د وروستیو راپورونو له مخې له 200 زیات کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور لا درک دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د پښتونخوا په نږدې ټولو لویو او وړو ښارونو کې پرله پسې بارانونه ورېږي چې د چارواکو په وینا څه د پاسه 400 زره تنه پکې بې کوره شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عالم زیب په دې اړه له پېښور راپور راکوي.
د تیرو دوه درې ورځو راسې د جن بارانو او سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا، گلګت بلتستان، کشمیر او قبایلي سیمو په شمول د هیواد په لرو بر کې د غیر سرکاري خبرونو تر مخه تر دې دمه د 200 زیات کسان مړه، په سونو ټپیان او تر 400,000 خلک متاثر شوي دي. ولې د نېشنل ډیزاستر مینجمنټ مشر جنرال ندیم مشال راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه بارانو او سیلابونو له وجې 150 کسان مړه، شپږ نوي ټپیان او درې اتیا کسان ورک شوي دي. جنرال ندیم دا هم وویل چې دوی تر دې دمه 823 کسان د اوبو نه بچ کړي دي او په مجموعي توګه 14,000 کسان د بارانونو او سیلاب نه متاثره شوي دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات زیان پېښور، نوخار، سوات او شانګله کې شوی دی. شانګله کې د پخواني سینیټر راحت حسین څوک چې پخپله هم د دغه بارانونو او سیلابونو نه متاثر شوی دی وایي چې ضلع کې د ملو شمېره د 25 نه اوړېدلې ده. هغه مشال ریډیو ته وویل دغشان د سوات پولیس مشر ڈی آئی جی قاضی جمیل سوات کی د یو دیش کسانو د مرگ تصدیق کړی دی. د سوات نه زمون خبریال نیاز احمد خان وینا تر مخه یوازې بحرین سیمه کې 14 هوټلې، 100 دکانونه او یو شمیر کورونه او گاڑی اوبو وړي دي. بجلی، گیس او د ټلیفون نظام تس نس شوی دی او شاوخوا 15 لوی او واړه کورونه تباه شوي دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس وایي چې په بو سیمې سره نږدې ناصرپور ریلوی سټېشن کې دا وخت 1500 متاثرینو د سیلاب له وجې پناه اغستې ده. دې سره سره د نوخار او چارسدی ضلعو زیاتره کلي په اوبو کې ډوب پراته دي. د نوخار ضلع یو سرکاري اهلکار د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وایي
نوخار کې چې دا اوس کوم سیم راغلی نو دا تقریبا نه صرف نوشیرا کتن بلکې د هغې نه ګیر چاپیر ټول ډوب کړي دي. خلک هلته پاتې دي، په چتونو باندې ولاړ دي، زنانا، سړي، ماشومان. د پرون نه تر اوسه پورې د ګورنمنټ اوسه پورې اکشن نه دی اخیستی. څه ریلیف لپاره نه څه دی هلیکاپټر دلته راغوستي دي او نه صرف لانچ شته. که دا سچویشن داسې وي نو زما خیال دی چې دا کوم لږ هلته پاتې دي، په زرګونو لکونو خلک دي، دا ماشومان
دغشان د خیبر ایجنسی، اورکزی ایجنسی، کوهاټ، کوزدیر او نور سیمو نه هم د مرګ جوبلی خبرونه ترلاسه شوي دي او په کراچۍ او کوټه کې هم د بارانونو له وجې د بجلی او ټلیفون نظام تس نس شوی دی. د تیرو دوه ورځې بارانونو په اړه د موسمیات محکمې ډایرکټر جنرل قمرالزمان چودھری مشال ریډیو ته صداسی وایي
24
سے 36 گھنٹوں میں اوپر پارٹس میں ٹورنشل اور ہیوی رین ہوئی تھی. قمرالزمان چودھری وائی چر تیر سریشن ترشپک پورے دمول پر شمالی سیموں کے ڈیر زیاد بارانوں نے شوی دی. پدے کے پپی خور کے 312 ملی میٹر اور اسلام آباد کے 215 ملی میٹر باران شوی دی. دغشان خیبر پختونخوا پر زیادہ تر سیموں کے 215 نہ تر 300 ملی میٹر پورے باران شوی دی. کم چی یو ریکارڈ دے زکہ چی دمون سون پر روز کے پر خیبر پختونخوا کے چرے ہم دمرا باران نہ دے شوی او ہم دغ بارانوں لوجی دا وقت د ملک لاندې برخې د سیلابونو د خطرې سره مخ دي او دغه شان د دریای سین او دریای کابل په شمول زیاتره سیندونو او دریابونو کې د اوچتې درجې سیلاب دي. د راتلونکو شوروز په اړه قمرالزمان چودھری مشال راډیو ته وویل
24 سے 36 گھنٹوں میں کچھ بارش، اس طرح کی بہت شدید بارش نہیں لیکن کچھ بارش دینے کے بعد.
قمرالزمان چودھری وائی چپراتلن کی سلیری شیش پک دیش گھنٹوں کے خود ڈیر باران امکان نشتا ولی پدریابونو او سندونو کے بعد دا سیلابونو دا کڑائی راتلن کی لس روز پوری روان بھی زکا چھ پتروبیلا ڈیم کی ہم ڈیر زیادی اوبر آغلی دی او حال تنن سہر دا اتل لاکھ کیوسکن زیادی اوبوے کم چھ دا لوی درجے سیلاب سبب گرزے دیشی دا غشان دا منگلا ڈیم او نورو ڈیمونو او دریابونو ہم دغه صورت حال لے دا کم لوج چھ پا پنجاب او سن یو شمیر برخو کی راتلن کی لس روز کی زیان رسے دیشی.
په پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې د سیلابونو په اړه راپور مو اوریده. د ورسته معلوماتو لمخې په دې سیلابونو کې د مړو خلکو شمیره اوس له 313 کسانو اوښتې ده. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د حکومت او مرستندویو اداره په حواله ویلي دي چې د سختو موسمي بارانونو له وجې چې د مونسون په نامه یادیږي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سیندونو سطح لوړه شوې، سلګونه کورونه یې لاندې کړي او د ځمکې د ښویېدو پیښې رامنځته کړي دي. په همدې موضوع ازادي راډیو د دې سیلابونو له څو زیانمنو کسانو سره خبرې هم کړې دي.
دا تقریبا لس بجې وی دا جبن دی جی دی بدو دلته تقریبا 55 کسان خو وړي دي او زمونږ هم کور مورو غور دي دوار سب خراب تور کله ډیر نقصان دي دا اوس لګلارو چونه بس مونږ رو وته کني سب پوری ګیرو پک اجازه نه مرا غلس مونږ ته خپل ځانو خو بیا واپس لاړ
هاي جبین نه رو بس پر اخو را کرا وس ته لا لاس ته بس دی ولن پرې وته لګه ته بیر مشمن بچ ټول مرا وس زفار نه نه اوس دا چا شوشا پہ هو دا اور سے ډیم را ماته دا جا دی خلک پټه بس
زبردست ډیر کورونه غوډه
او مړي مو په تختوري
سره
یاره ډیر زیات تختوم ته دایلم نشته
هله کې خو دې نو باندې د دې ټوکا سره نه نه خو
بس بلار مې ته لې دل تک نکه مې دا غرا ولي او بس زنانه دلته نه
یې سم نه کړی
ته هر کس کری خاص
خبر نه
کته روغه بس او پېمانه مې سحر دې چس کړی کړه چې دغه سوالاړي زره بس